مازیګر څلور بجې شوې زموږ خاګ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې او سات خبرونه کې تر پنځو بجو پورې د ژوند رنګونه پروګرام خبریږي چې زه احمد تکل به پکې ستاسو کوربه یم. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت د پاکستان له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو پر مخنیوي په رسمي ډول اعتراض کړی دی. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مرستیال په مشرۍ پلاوي په دې اړه د وروستي سفر په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو سره مفصلې خبرې کړې دي. پاکستانی رسنیو ته د خپل هیواد حکومتي سرچینو ویلي افغان پلاوي یادونه وکړه چې پاکستان د سږ کال له مې میاشتې راهیسې نه پرېږدي چې د افغانستان سوداګریز توکي د واګه بندر له لارې هند ته صادر شي. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 2010 کال د ترانزیتي سوداګرۍ له تړون سره په تضاد کې ده. افغان سوداګر وایي چې د پاکستان له لوري د واګه بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو په لاره کې خنډونو دوی ته درانه زیانونه اړولي دي. د اسلامي نړۍ د همغږۍ ټولنې یو پلاوي کابل ته د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره پر هغو مسایلو خبرې کړې دي چې دوی د مسلمانانو لپاره ارزښتمن بللی دي. پلاوی دا مسالې د دینی علماو ترمنځ متقابل تعامل، د دوی ترمنځ د علمي بحثونو د پیاوړتیا او د مسلمانانو ترمنځ د همغږۍ لپاره مهمې بللی دي. د دغه پلاوی مشر محمد بن عبدالکریم ال عیسا نن تر خپلو لیدنو کتنو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په یو ګډ ویډیویي پیغام کې د دې ډول لیدنو کتنو پر اهمیت ټینګار وکړ. په دې څه باندې شپږ دقیقې ویډیویي پیغام کې که څه هم د نجونو د تعلیم مسلې ته اشاره نه ده شوې، خو وړاندې تر دې د اسلامي همکاریو د سازمان یو پلاوی کابل ته د سفر پر مهال له طالبانو غوښتي وو چې د نجونو د تعلیم او تحصیل حق ورکړي. د برتانیا صدر اعظم کایر سټارمر وایي دوی به د هوا له لارې غزې ته د مرستې د رسونې په چارو کې برخه واخلي. دا وروسته تر دې چې اسرائیلو د جمعې په ورځ وویل اجازه ورکوي چې هیوادونه جګړه ځپلې غزې ته د هوا له لارې خوراکي مواد واچوي. د برتانیا پر صدر اعظم د پارلمان د 221 غړو لخوا فشار دی چې فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون مخکې ویلي وو چې هیواد به یې د امنیت شورا د لومړنۍ د چهواد به د امنیت شورا د لومړنی غربي غړي په توګه په سپتمبر میاشتې فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني. په غزه کې بشري ناورین روان دی او ملګرو ملتونو ویلي دي چې لوږه تر هرې دروازې پورې رسېدلې ده. د جیش العدل ډلې غړو د ایران سیستان بلوچستان ولایت کې پر یوې محکمې برید کړی چې شپږ تنه یې وژلي او 22 تنه نورې ټپیان کړي دي. د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د عامه اړیکو څانګې نن په زاهدان ښار کې له شوې دغې حملې څو ساعته وروسته د مرګ ژوبلې دا شمېرې خپرې کړې. په برید کې د لږ تر لږه دریو برید کوونکو د وژنې راپور هم ورکړل شوی دی. د ایران قضایه قوې دا برید ترهګریز بللی دی. جیش العدل د دې برید مسؤلیت منلی دی. دغه ډله چې ایران او امریکا یې د ترهګرو په توګه پیژني ادعا کوي چې د بلوڅ لږکیو د حقونو د دفاع په خاطر د ایران له حکومت سره جګړه کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 15 ورځني سفر په موخه سکاټلند ته رسېدلی دی. هغه به د یکشنبې په ورځ د برتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر او د اروپایي کمیسیون له مشرې اورزولا فان دیر لین سره وګوري. هغه له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي کډوال د اروپا د لوی وچې لپاره د وژنې او په وینا یې اروپایي هیوادونو ته په ګډه باید د کډوالو د مخنیوي لپاره کار وشي. د جرمني ډي پي خبري اژانس وایي د سکاټلند په ایدنبرا او ابردین سیمو کې د ډونالډ ټرمپ د سفر پر ضد مظاهرې هم پلان شوې دي.
د ژوند رنګونه
د ژوند رنګونه پروګرام ته خرغلست. لخوست، بدخشان او نور ولایتونو څخه پورسته یو کې د سیلابونو لکابل خلکو ته د پراخو زیانونو د اوختو خبرونه را رسیدلی دي. په خوست کې د طالبانو سیمایزو چارواکو ازادي راډیو ته ویل د دې بارانونو او سیلابونو لکابل په سپیرې ولسوالۍ کې د یو کور چت را پرېوتی چې په نتیجه کې یو تن مړ او دوه ماشومان ټپیان شوي دي. همداراز درې کسان د نادرشاه کوټ ولسوالۍ ځایی اوسیدونکو د سیلابونو له اوبو را ایستلی چې د دوی په وینا یو یې ټپي وو او دوه نور مړه شوي وو.
همدارس د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالۍ کې سیمایزو سرچینو ازادۍ رادیو ته ویل چې سیلابونو د زمری په لومړۍ نیټه خلکو ته ډیر زیانونه اړولې دي. په بدخشان کې هم تقریبا ورته کیسه وه. د سیلابونو خلکو ته نه یوازې د سر او مال زیانونه اړولي، بلکې نورې برخې لکه تاسیسات او د ژوند ژواک سرچینې هم له منځه وړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا څو ورځې مخکې وویل چې ډیر خلک په ځانګړې توګه په کلیوالي سیمو کې له سیلابونو وروسته بې مناسبې سرپناه پاتې شوي، د څښاک د اوبو سرچینې له منځه تللي او د زیانګالو کورنیو ژوند ته جدي ګواښونه پیښ دي. په نننۍ خپرونه کې په دې اړه خبرې کوو چې که د سیلابونو د راوتلو په صورت کې حکومتونه او مرستندوی ټولنې خلکو ته مرستې نشي رسولی، نو خلک په خپله څنګه له یو بل سره مرسته کولی شي څو د سیلابونو زیانونه راکم کړي. په خپرونه کې زموږ میلمه د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص محمد عاصم معیار دی چې زما او ستاسو پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. که تاسو په دې اړه پوښتنې یا نظریات لرئ او غواړئ په خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، نو د واټساپ د شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ راډیو د واټساپ شمیره ده 00 څلور سوه شل اووه سوه درویشت صفر صفر اته یو سلو یولس. شمیره بیا تکراروم 00 څلور سوه شل اووه دوه درې صفر صفر اته یو یو یو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. قدرمن اوریدونکو، مخکې له دې چې د خبرونې میلمه خبرو ته راوبولم، ستاسو پام د وروستیو سیلابونو د زیانونو په اړه د ازادۍ راډیو د یو راپور اوریدو تر اړوم.
پرون بل ورځ رئیس راغلی دی، پرون رئیس در زیانونه اړولې دي.
د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي چې د چهارشنبې په ورځ د زمري په لومړۍ نیټه سیلابونو ورته پراخ زیانونه اړولې دي. د چینو غوښتل نومې راپور کې خپور سي. د پنجشنبې په ورځ د زمري په دویمه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې دوی ته هیڅ مرسته نه ده رسیدلې.
بل ورځ راغلی وي خالته دم زیان نه و، خو پرون رئیس بخي زیات زیان وښلی. که د ته ووایم صرف ماته یو 15 لکه زیان وښتی دی چې ځمکه رانه خرابه کړې ده. نه هیڅ مرسته نه ده راغلې، پرون راسې دغه غر نه شوی دی.
راپورونه وایي چې وروستیو سیلابونو د پکتیا، بدخشان او خوست ولایتونو اوسیدونکو ته هم ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز د دې سیلابونو د ځاني تلفاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په خوست کې د وروستیو رختونو او سیلابونو له امله دوی پیښې رامنځته شوې دي. چې یوه په سپیره ولسوالۍ کې ده، یو کور اوچت غورځېدلی دی او له امله یو تن وفات شوی دی، دوه تنه ماشومان زخمیان شوي دي. پکتیا مربوطه لکې تیږي چې د ګرد ولسوالۍ مربوطات راځي، له څخې څخه یې درې تنه راوړي وو چې بیا نظر شپوټ ولسوالۍ د خوست نظر شپوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د خلکو له لوري نیول شوي دي چې دوه کسانو خپل ژوند بایللی دی او هغه یو کس چې دی هغه ټپي شوی دی.
په ورته وخت کې د بدخشان ولایت سیمهیزو چارواکو هم په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د زیانونو اوښتل تایید کړل. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د والی وایان زبی الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې له زیانمنو سوو خلکو سره د مرستې لپاره د دغه ولایت پیښو ته د رسیدنې ریاست له نړیوالو مرستندویو ادارو سره په همغږي هڅې کوي.
دقیقا سیلابای مفیش دیروز در ولسوالۍ کوفه پرواز سرازه شده بود که
کوفه درواز ولسوالۍ کې ویجاړون کې سیلابونه راوتلي چې ډېر مالی زیانونه یې اړولی دي، خو مرګ ژوبله یې نه لري. خلکو ته ډېر مالی زیانونه اوښتل، لکه باغونه، کرنیز ځمکې او اوبو کوچنۍ بندونه چې په کلیو کې جوړ شوي وو ویجاړ شوي. په ټولنیز ډول یعنې په ټوله کې په کوفاب ولسوالۍ کې څو زیربناوې ویجاړ شوي دي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO تازه ویلي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان څو ولایتونه سخت زیانمن کړي او یوازې په میدان وردګ ولایت کې له 4200 ډیر کسان اغیزمن کړي دي. دغه سازمان درې ورځې وړاندې هم په خپله اکسپانه لیکلي و چې په دې ولایت کې له 500 څخه ډیر کانالونه او 815 هکتاره کرنیزه ځمکه هم زیانمنه شوې ده. تر دې مخکې د میدان وردګو او لوګر ولایتونو یو شمیر سیلاب ځپلو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومتي چارواکو او مرستندویه مؤسسو د مرستو غوښتنه کړې وه. سیلاب ځپلو وړاندې تل شکایتونه کړي چې د طالبانو د حکومت د چارواکو او مرستندویه سازمانونو له ژمنو سربیره دوی ته اړینې مرستې نه دي رسیدلې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په دې وروستیو کې د افغانستان په نهه ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د ادارې د زمري د دویمې لپاره په خپله اکسپانه وړاندوینه کړې چې د نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، کاپیسا، خوست، پکتیکا ولایتونه به د دې سیلابونو شاهدان وي.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه په دې راپور کې جزئیات مو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، خبرونه پیلو. د خبرونې میلمه ښاغلی معیار ته زه ښه راغلاست وایم. معیار صاحب، کله اوریدونکو سره ستړی مشي کوي، مهرباني وکړئ چې بیا زه ستاسو نه پوښتنې لرم.
ډېره مننه تاسو ته. تاسو ټول اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په دې اله چې په بس کې موږ تاسې معلومات وړاندې کړو چې دې دپاره ګټور وي، او په دې اله چې دغه طبیعي پیښې په افغانستان کې کمې شي او زیانونه یې کم شي. مننه
له تاسو نه. هم مننه معیار صاحب. په سیلابونو کې عموما د ښارونو د کلیو کوم تاسیسات ډیر زیانمنیږي، چې یعنی داسې زیانمنیږي چې له کاره یې باسي یا له راتلونکو استفادې نه د خلکو یې باسي؟
ډیره مننه. اول خو باید دا ویم چې اوسني سیلابونه چې مثلا په اوړي کې پیښیږي دته موسمي سیلابونه وي، یا دا ډیر شانی او شدید سیلابونه وي چې د ورښت څخه رامنځته کیږي او په کلیوالو سیمو کې تر ډیره کرنیزه سیمې اغیزمنې وي، ځکه چې هلته فصلونه او نور محصولات یا باغونه حیوانات د اوس وخت د حاصل په وخت کې وي، او کله چې سیلابونه راشي نو هغه راځي چې د سیلونو د اوبو لاندې کیږي، هغه زیانمنېږي. او که چیرې مثلا کوم کانالونه یا پلچکونه نور تاسیسات د اوبو لګونې په سیمه کې موجود وي، هغه د خاورو نه ډکوي او یا زیان ورته اړوي. خو د لدې څخه علاوه په سیلابونه په ښارونو کې رهایشي کورونو ته ډېر زیانونه اړوي، ځکه هلته تراکم د کورونو ډېر زیات وي او اغېز یې لوړې وي نسبتا د اطرافو سیمو ته. په اطرافو سیمو کې کورونه یا دا چې لری لري وي یا په لوړو ځایو کې وي، یا د اقل هغه ابتدایي تدابیر د سیلونو څخه د ژغورنې دپاره ورته مهیا وي برعکس د ښارونو. د دې څخه علاوه په ښارونو کې په تجارتي برخو باندې هم خپل اغېز اچوي، چې لاغی څخه دکانونه او فابریکې که چېرته موجودې وي او نورې برخې اغېزمنې وي، او همدارنګه د پلچک سړکونه پاخه، او همدارنګه نور تاسیسات چې د اوبو پر مسیر په اوږدو کې جوړ شوي وي هغه اغېزمنې وي. خو یو شی باید ووایم چې اوس که چېرته مثلا وروسته له دې دا رقم تاسیسات جوړېږي، نو سپارښتنه ورته د متخصصین لخوا داده چې دغه تاسیسات د اقلیمي بدلون د اغیزو او دغه د عواقب په پام کې نیولو سره جوړ شي. مثلا په خوا به که چېرته کوم ودانیز چارې ترسره کېدي، هلته به د سیلاب او د نورو د اوبو د اغیزو او په دې توګه د خطر د زیاد زیانونو هغه نقشې نه وي. اوس دغه نقشې شته په افغانستان کې، خوشبختانه دغه نقشې جوړې شوي دي. نو که چېرته د دغه نقشو په پام کې نیولو سره دا رقم تاسیسات جوړ شي، یا که هغه پول وي، د هغه آباد باید صنعت د اقلیمي بدلون د اغېزو له کبله لوړ جوړ شي تر څو اوبه په مسون ډول تېرې شي، که هغه نور سړکونه یا نور څه وي هغه باید د اوسه لوړ شي یا ودانۍ کوي، یا حداقل په دغه سیمو کې جوړ شي چې هلته د سیلاب د راتلو خطر لږ وي، ځکه هغه د خطر سیمې له مخکې معلومه شوي دي. نو په دغه توګه سره کېدای شي هغه ودانۍ یا زیانونه چې د راتلونکي په راتلونکي کې لږ شي. خو ستونزه دا ده چې اوس په افغانستان کې د هر څه چې موږ لرو دغه هم باید د سیلابونو د خطر څخه وژغورو، او د دې لپاره هم ځینې اقدامات شته چې د هغه په پام کې نیولو سره کولی شو موږ خپله
په دې اقداماتو باندې حتما خبرې کوو. په ښارونو کې هم د زیانونو د کمولو لپاره په دې مسله خبرې کوو، په کلیو کې هم په همدې مسله باندې تمرکز کوو. خو مخکې د دې تاسیساتو مسله باندې که لږ نور ولاړ شو پوه شو، له تاسو جزئیات واورو. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې موږ د جغرافیې په کتابونو کې په مکتبونو کې لوستي وو، مثلا د هالند پلازمینه امستردام دا تقریبا د اوبونه په ټیټه سطح کې جوړ شوی دی. ډیر نور هیوادونه هم شته، مثلا په ایتالیا کې د وینس ښار د نور ښارونو کې د اوبو سطح ډیره لوړه ده، یعنی ښارونه ځینې وخت البته هلته هم سیلابونه راځي، مګر داسې مرګونی اثرات چې په افغانستان کې لري په هغو هیوادونو کې نه پیښوي. د دې علت فرق په تاسیساتو کې دی، فرق په چاپیریال او هوا او دې مسایلو کې دی، او که حکومتونو دولتونو هلته کار کړی، یعنی توپیر یې په څه کې دی؟
دوه توپیرونه یې ډېر عمده دي. یو دا چې د خلکو هغه پوهاوی د افغانستان پرتله توپیر لري، او همدارنګه هغه زیربنا چې هلته ورته جوړه ده هغه د افغانستان پرتله توپیر لري. که موږ ورته وکړو بهر کې طبعا سیلونه پیښیږي، خو زیان یې لږ. یو دا چې د هغه د مدیریت دپاره د تم کولو دپاره یو بشته، او خلک دوام پر وخت باندې اقدامات کوي او د هغه د زیانونو څخه ځان ژغوري. خو په افغانستان کې متاسفانه موږ دواړه برخو کې ضعیف یاستو. یو دا چې د عامه پوهاوی د دې په هکله لږ دی، او یو دا چې زیربنا د افغانستان د سیل د اوبو د کنټرول دپاره لږ جوړه شوې ده یا نشته. نو دغه دوه علتونه دي چې د تلفاتو کچه زیاته کړي. که موږ ورته وګورو، مثلا په د سیل لپاره دا ویل کېږي چې د نیم متر که چېرته مثلا اوبه وي هغه کې باید څوک موټر ونه چلوي. خو موږ وینو چې بعضې وخت خلک د اجالې دپاره یا د بل دپاره موټر په د یو سیل په اوبه ورګډ کې ویډیوګانې هم لیدلې دي، او بالاخره هغه موټر هم سره د سړي سره اوبه ایسي. نو دا په خپله د هغه کس د ذهنیت باندې اړه لري چې هغه باید پوه اوسي چې په دغه رقم شرایطو کې خپل ځان او موټر او مالی سرچینې په خطر کې وانه شوي. یا دا چې مثلا د سیل پر مهال باندې د سیندونو د هغه مسیرونو چې د سیل یې راتلو امکان شته د هغه نه لرې اوسي، یا خپل کورونه شی چې جوړوي د هغه د دغه سرچینو څخه لرې جوړ کړي. یا هم که چېرته هغه نور برخو ته وګورو، حکومتونو یې داسې چارې ترسره کړي دي چې تر څو یا د سیل اوبه تم شي یا په هغه مسیر تسیخ شي چې هغه په مسون ډول لاندې خوا ته انتقال کړي. نو دغه توپیرونه دي چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه د منابعو د کمبود له کبله چې هغه لږوالی د دې لامل شوی چې خلکو ته کافي ونه رسیږي، نو هغه د دغه ډول اقداماتو یا د سیل د مخنیوي دپاره حداقل په اقداماتو باندې نه مصرفیږي. نو په دې خاطر باندې وروسته موږ وینو چې هغه څه چې موږ لرو هغه هم د لاسه ورو ضایع کېږي.
مایار صاحب، یو بل مثال بنگلادش دی. بنگلادش کې هم تر څو کاله مخکې پورې د سیلابونو له کبله تلفات زیاتو. البته د افغانستان او د بنگلادش ډیر توپیر هم شته، ځکه چې افغانستان ډیر په لوړه دی، مګر بنگلادش په ډیرو برخو کې د اوبو له د بحر یا د سمندر له سطح نه ټیټ دی، او ځکه اکثرا به په د سیندونو د اوبو سطح لوړېدله او تلفات به اړول. البته ځینې تلفات تروسه پورې هم شته، زیانونه تروسه هم شته. بنگلادش هم د افغانستان په څیر فقیر هیواد دی، مګر د سیکاری چې دوی په دې برخه کې ځینې اقدامات تر سره کړل چې پیغام دوی به نور پلونه جوړ کړي، بندونه به جوړ کړي. دوی څه کړي دي چې دغه تلفات یا مالی زیانونه او انساني تلفات را کم کړل؟
د انساني تلفاتو د کنټرول لپاره تر ټولو مهم څه د وړاندوینې سیستم دی. که موږ ورته وګورو، بنگلادش د اوبو د مانیټورینګ یا د څارنې ډېر ښه سیستم په خپله هم درلود، یو ډیټا هم راټوله کړې وه، او دغه ډیټا بیا ګوګل سره هم شریکه کړه. ګوګل هم چې کله خپل د سیلابونو د وړاندوینې سیستم جوړوه، او هغه داسې سیستم دی چې مثلا په یوه ساحه کې سیل دی، په موبایل کې یو کس په مسیج ورځي چې دغه په خطر کې دی او که نه دی. نو دا سیستم هم اول په هند او بنگلادش کې په امتحاني ډول تطبیق شو. نو د ما په اند باندې بنگلادش په دغه چاره باندې ډېره سرمایه ګذاري کړې وي، او اوس به طبعا د همدغه د مخنیوي د الارم وارنینګ سیستم د کبله د انساني تلفاتو کچه کمه کړې. خو اقتصادي تلفاتو د مخنیوي دپاره اوس مثلا که چېرته زیربنا جوړه وي، نو دغه دپاره باید انحرافي ودانی دیوالونه یا نور څه جوړ شي تر څو هغه اوبه دغه ودانۍ څخه بلې خواته انحراف کړي، یا مثلا په پورته برخه کې زیرمه کړي او هغه مسئول پاتې شي. نو د اقتصادي اقداماتو لپاره اړینه ده چې ځینې نور وقایوي تدابیر په پام کې ونیول شي. مثلا که موږ یو کور په افغانستان کې په نظر کې ونیسو او داسې فکر وکړو چې سبا ته سیل ده، نو که موږ دغه کورنۍ غړي خبر کړو، دوی به د د دا کور څخه ووزي او په دې توګه به بشري تلفات کم شي. خو کور هلته د پاتې شو او هغه کوم اقتصادي زیان چې تیل اړوي هغه کولی شي واړوي. نو د دغه اقتصادي زیان د مخنیوي دپاره اړتیا دا ده چې اوبه په مسون ډول لاندې خواته انتقال شي، او د دې دپاره باید یا کانال پاک شي یا باید کانال جوړ شي یا باید اوبه بلې خواته منحرف شي یا باید په همغه پورتنۍ برخه کې د کوچنیو بندونو په مرسته وساتل شي یا مثلا ونې کېښودل شي تر څو دغه د سیلاب د تلفاتو کچه راټیټه کړي. په دغه توګه موږ کولی شو اقتصادي زیان هم کم کړو. خو د ارلی وارنینګ یا د مخنیوي د سیل خبرداری سیستم چې دی دا ډېر مهم دی د بشري تلفاتو دپاره، او دا کولی شي په دغې برخه کې ډېر مؤثر تمام شي. موږ خپله د ګوګل د دغه ټیم سره اړیکه نیولې وه، موږ خپله دغه ارقام د افغانستان ورسره شریک کړ. خو متاسفانه د سیاسي وضعیت په رامنځته کېدو له کبله ګوګل تر اوسه د افغانستان تر پوښښ لاندې نه دی راوستی، او د افغانستان ګاونډیان مثلا پاکستان او تاجکستان دغه هیوادونه تر پوښښ لاندې راغلي دغه سیستم کې.
بله مایر صاحب، وړاندې په خبرونه کې به بیا له تاسو نه دا هم واورو چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې خلک نه وزي د سیلابونو پر مهال په کور کې پاتې کیږي، او حتی که ورته وم وایاست چې وزي په کور کې پاتې کیږي. بیا به زه له تاسو نه وپوښتم چې آیا که یو نارینه یو ښځه یا ماشومان په کور کې پاتې شي او د سیلابونو په وخت له کوره ونه وزي، نو دوی د سیل مخه نیولی شي، نتیجه د زیانونو بدلولی شي؟ دې ته به لطفا وروسته تاسو جواب ووایئ. خو اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې څوک له کوم ځایه زنګ وهي. مهرباني وکړئ، د ژوند رنګونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو، لومړی ځان معرفي کوي او بیا مو خبرې وکړي.
ډېره زیاته مننه، سلامونه تاسو ته او ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه. ستړی مستې زه عبدالنافی افغان یم، د هلمند ولایت د نادالی په موضوع باندې به لنډ نظر سره شریکم. هغه دا چې که تر ډېره حده پورې که موږ وګورو دلته په هلمند کې، خو چې کوم زیانونه کله چې سلابونه راځي، کوم زیانونه چې خلکو ته اوړي، تر ډېره حده پورې ولسي وګړو ته اوړي، هغه دغه خبره داسې ده چې مثلا که موږ وګورو که په نوزاد ساحه کې وي، یا د واشیر الحمد د نادالي په ساحه کې وي، مثلا د شاول مانده دی، په دې مانده کې که اوس په خوا د دې ممدد مانده هغه بر چې کوم د اوبه کومه لار چې وه هغه تقریبا یو کیلومتر یا یو نیم کیلومتر بر د دغه مانده ده. اوس په هغه کې پاکته سل متره پر ځای باندې یو نیم سل متره ګرځي کې پاتې. نور هغه ځکه ټوله کرل سوې ده، مثلا په هغه کې ځای نشته چې اوبه تیرې شي. کله چې بیا سیلاب راځي دغه ځای کې کورونه وړل کېږي یا خلکو ته ځان اوړي. کله چې دوی ځکه کرلې وي، ځکه وبښته جوړې کړې وي، نو داغه کوم کښت دی، کوم کروندا چې دی اند کرلې وي، هغه کروندا ټول وب دغه کتابه کې کورونه ونړوي. بیا نو دوی د مرستو غوښتنه کوي په اول سر کې، دوی په خپل دا فکر نه وي که زه هم دوی کښت په دې مندونه کې د وب هغه لارو کې دوی کوي چې هغه د وب لار ده، خو بای کښت دی وکړي، خو دغه نه کوي کورونه دي، دوی هلته نه جوړوي چې هغه اکثره وخت د ډیر کسانو تمر جوب ناوښته وي. هغه ځانی ځان څه خو به دوی دغه چې بچ بسي دغه ورته واوړي مالي ځان، خو دغه دغه نه کوي، پروا نه کوي. تر ډېره حده پورې چې کوم تاوانونه په افغانستان کې سیلابونه رسوي، هغه زموږ په خپل لاس باندې ده. تر ډېره حده پورې نه دی نه د حکومت مسولیت په دې کې، او نه هم د موسسات مسولیت. تر ډېره حده پورې د اصلي خپل مسولیت دی، د اوبو کوم لارې چې چلته دوی دغه ځایونه جوړ نه کړي، او هلته دوی دغه ځای کې دوی په خپل ځان وژغوري.
افغان صاحب، را سره اوسه پوښتنه به دې هم واورو، خو که راته ووایاست لطفا چې په دغو سیمو کې چې تاسو یادونه کوئ، د هلمند ځینې سیمې تاسو یادې کړې، په دې ځایونو کې تاسو داسې خلک یا داسې کورنۍ پیژنئ چې یو ځلې کورونه یا مځکې چې اوبو ته نږدې جوړې کړي دي، دا سیلاب وړي وي او بیا مثلا بل کال بیا هماغه تکرار شوی، دریم کال بیا داسې تکرار شوی وي، یا یې د ورور کور سیل وړی وي، یا همدې ته نږدې نور کورونه سیل وړي وي؟ داسې تجربې تاسو لرئ؟ لیدلی مو دي؟ د سترګو لیدلی حال مو راته ووایاست.
ډېره مننه. بالکل، دا چې دغه زموږ د کور څخه تقریبا په سل متره کې یا په دوه سوه متره کې همدغه پیښه دا تیر کال وسوله. کله چې دوی مځکه کرلې وه د مانده په مابینځ کې، یعنې مثلا دغه مانده برچه په هغه وخت کې و چې دغه د اوبو لاره وه هغه بیخي ډېره وه، تقریبا یو کیلومتر کېدله. کله چې دوی راولاړ شو د مځکه وکرله، جوړه کړله، دغه دا تیر کال په ژمي کې سیلاب کله راغلی، د مځکه اوبه ویوړله. چې کله سیلاب ماشي مانده تش شو، هغه اوبه چې کله ماشي د سیلاب اوبه تیرې شولې، هغه سړي بیرته دغه دغه ټکټر و سره چې غمزه کې بیرته وکړل مثلا بیرته جوړ کړ غنم کوي وړي واغه فصل کوتی وس د ګرمۍ په فصل کې بیا نه دا وس فصل چې بیا کو نه پدې کې بیا د ماندم زکه چې د مثلا د انشاء الله بلار چې د الته کښ نه کوي واځي د ژمي کښ کور کېږي تیر کال هغه بل کال هم دغه سن وصول دغه مرد کورو پر تا باندې دغه د شاول ماند چې کوم دغه به ډیر فراخ صحه مخې دروده اوس ام ځای ځای د دومره کم سوي چې به تر 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 50 متر پر رسیدلی یعنی ګرڅک دغه دغه د ماند د وبو مخ چې ګرڅک 50 متر ته سوي دي د شاول دکانو شا چې وسو ګر به ډیر کم صحه لري تیر کال مو بو ډیر مز کی وی وړل د ډیر خلک شوی وي هغه بل کال هم وي چې کله دغه وبو سیلاب تیر چې به خلک راولار چې مصرف پر باندې وکړي 2500 روپیه مصرف پر باندې وکړي به تم زکه جوړ کله دا بر کال شراب سرازي درته نیم کښ ویش نیم پاتاسې او خلک ودی ته فکر نه وای چې دا د وبلار د کڅ هم دی په اساسي شکل باندې دا جوړ کې هم دا امکان نه لري چې کله وبر ډیر شاغې پاتاسې مش تاسو لیدلې چې ډیر ځاینه پاخه پاخه ځاینه او بو ته ځان اړه ولیدي مالی ځان اړه ولیدي ځان اړه ولیدي خو تر دې حد پورې زموږ افغانان فکر داسې جوړ دي چې هر سړی په خپل فکر باندې کار کوي دا نه کوي چې د چا مشورې ته نه ګوري
کوم
اما په هوا کې
افغان صاحب تاسو په خپل ځکه لري کور لري د خطر په ځایونو کې چې مثلا هغه ځایونو چې د خطر له ګواښ سره مخامخ دي هلته ځکه یا کور لري
بل هو از مش خپل مزکه کوم د شاول د ماند سر د کاش چې وس تاسو ته ما تصویرونه در زده راځي چې دلې موای زمون مزکه د ترام تر ماند پر رسیدلې د عمر داسې کړي د زمون مزکه کم وجده چې ماند تر رسیدلې دلته موږ ورته توتان نادان شان ورچوي لغه دې لپاره چې د ماند نور مزکه خاطر راپورته نسی هغه د ماند مخه چې زمون مزکه ته سره ختم خرګ بند کړي د پاتم بند کړي کله چې زمون برابر ته د غوبر رسیدي د زمون مزکه برابر زمون خو هم پاتې پرابول غړي د ماند باندې بازار دې د جلا بازار په نام دی دغه ځای په راخه پات دی د ماند د زمش ته کله چې سره خاطر سم د ډیرو خلک مزه کوي بلنه کوي چې کله فائدہ تیر سم ډیرو د ډیرو خلک مزه کوي بلنه کوي او اما مش خپل مش او یو زمره بل کې والي چې هغه داسې کړی دی چې دغه ماند په غاړه کې مو ورته نه یام ورته چورې دي او شنګزي او دغه ترڅنګ پستان ورته ورته چورې دي چې کله وبرځي دلته مرګیش نه سوي دي دلته د درخت ولاړې دي زمزکه خواته وبنه راپورته کیږي دغه زمزکه د د د د د د وبو د وړاندې سازمش کښ فامان باندې خو نور خلکو دغه شش کاله ما فلمداري هم وکړه د شاید په برګس په پنه ما پورته کړی د واتس اپ کې ما پورته کړی دي چې د ما خپل خبري وسره کړی دي زه خپل په هغه صحیح کې ومم دا تیر کال تقریبا چې 2-3 کسان نور مشرانه سره دی چې وسمه فلمداري واغه د وبکم ځان چې دغه وس هم پر نت باندې پیدا کیږي او هم از مش خلک داسې دي تر چې کله ورته ورته ښه خبره کوي هغه دوی دغه د فکر کوي چې دا د خپل ځان لپاره وایي دا فکر نه کوي دا زما د اولادو لپاره زما لپاره په ځان باندې تمامېږي تر دې له هدف لري سره په خپل ګټه باندې پسې دی د بل مسلمان یا د بل هم پیاد
مننه افغان صاحب مخکې لدی چې بیا به وخت در کوچ تاسو کله مایر صاحب نه سوال لري هغه هم سوال وکوي خو ورستای ځل سیلاب تاسو په سیمه کې څه وخت راغلی
ډیر زیاته مننه ورستای ځل سیلاب تقریبا د پداتیر سپرلی کې راغلی په تیر سپرلی کې زمرد د کوروس تقریبا لشته سارته یو موټر هم الته دغه کې دغه اړولې وبو اړولې تقریبا درې کسان کتو هم وبو وډې وخغه پښپخت نه به وښ برته حکومت غوړلې او حکومت ورته جره سدګي کړه و خو داغه ورسته په دغه ګرمۍ کې شکل دغه سپرلی تیر سوې دی بیا سیل نه درغلی خو په جمع کې مثلا یو په جمع کې راغلی او په دغه سپرلی کې راغلی دی
اوس له مایر صاحب نه سوال لري
ډیر زیاته مننه د معیار صاحب سمې سوال دغه دی چې کوم سیلابونه چې راځي مثلا د هلمند په سیمه کې د نوزاد په سیمه کې تر دې حد پورې موږ په خبرونو کې وینو یا اورو چې دلته بندونه ترلاسه شوی دی خو هغه که دغه سیمه خلک راشي یا زموږ قربان مثلا زموږ پښتنه ورسغه خو الته چې الته هغه بندونه نه وي په تا ترتیب باندې کېدلای شي حکومت وزمږ حکومت آیا دغه توانه لري چې مثلا د نوزاد سیمه ډیر داش ځایونه لري چې انته بندنه په ډیر اسانۍ سره تړل کیږي او دغه ترڅنګ په واشي کې دغه ترڅنګ د شاول مندم تقریبا یو تر څه حدا پر داش کې دلته د ماند او مت سره وو ځونه توانه دا ریوي چې دغه بندنه وته د ولس لپاره دغه وبکړسه کوم څه چې وګورم ساکلا او نوزاد وو اوس به کې وچی دي په سلو کې تقریبا 80% کورنۍ وس د نوزاد ورسالې سره غلي مثلا نادالي سره غلي ناوی سره غلي او د من نور سیم سره غلي تقریبا تر ډیره حد پورې 80% 90% وس د نوزاد ورسالې مسکړه ده وس تور پاته دي یعنی الته که هم سلابونه وس سلابونه خوراج خوغه او بداسې دي چې دغه دی موقته دي یعنی چې کله شدا وس باران وس هغه به تیر شي نور نه پاتې شي بندونه دا شي نه ستلتم
وشو مننه لته سره ډیره زیاته عبدل نافع افغان صاحب چې له هلمند نه زنګ وهلای وو مایر صاحب مهرباني وکړئ د دوی سوال ته جواب وایست
ډیر مننه سلامات سي خان صاحب ډیر کوم معلومات وړاندې کړل تقریبا هغه څه چې موږ ورته اشاره مرته وکړه چې باید کوم تدابیر سره کول شي مخنیوي وکړي د دې د سیمې په اړه باید ویم چې معمولا کڅوک مثلا د هلمند په اړه غږیږي نه دوی ذهن کې کجکی او کجکی د سیلاب د مخنیوي لپاره یو غار دی یعنی ډیر زیات سیلاب هغه کنټرول کړی خو نوشیر او موزاد د اول سوال چې د کجکی شمال یا غربي اړخ ته یو څه نور اخوت دی یعنی د کجکی په مسیر کې نه دی د کجکی د بند چې دی د بند د وګو د سیل څخه وژغوري نه دی هغه سوالې تقریبا اخوت دی او دی زیربنا دی وګو نه لري د مو په نظر باندې دوی اشاره دا و چې د ډیر ځای نشته دی بندونه د جوړولو لپاره خو څنګه دا ده چې حکومت دومره توان نه لري چې ټولو ځای ته په یو ډول یا یو وخت کې رسیدګي وکړي دوی ته به د ماس پارښتنه ده وي اول خو د خپل تکړه ځوان او هغه کوم اقدامات چې اړین وو د خپل ساحې په اړه او د سیلابونو د مخنیوي په اړه د درلودل دغه باید نور خلک هم په پام کې ونیسي نه یوازې دا چې خلک یعنې تقریبا ګوري موږ د واورېدل چې دوی د مغدسي مې خپ د لیدو لکهبل دوی په یدل چې په کوم ځای سیل کې ځانمنېږي کوم ځای نه او که دوی مثلا آنلاین لاسرسی ورته لري ګلوبل فلاد اوارنس سیستم ګلوبل فلاد اوارنس سیستم چې ګلوب هسې مخفف دی په هغه کې یوازې یو یوزر جوړېږي تر د پاسورډ هغه کې بیا د سرکلن سیلاب نقشې شته یا هغه سیمې ښایي چې په ګوګل مپ باندې سیستم دی اسانه ډېر یعنی هر څوک پرې پوهېدلی شي چې په کوم ځای کې سیل راتلو امکان شته بله دا چې د هلمند د سیل چې تاسو هم پوښتنه ترې وکړه معمولا د هلمند سیل د فبروري نه تر اپریل وخته پورې راځي هلته هوا ګرمه ده واورې نه کیږي او یا چې واورې ورخ کیږي هغه تقریبا د باران په بڼه کیږي نو په هغه وخت کې سیلونه راځي نو دوی ته ما سپارښتنه ده همدغه معلومات اقدامات چې دوی خپله په کار لاندې نیولی دي د نورو خلکو سره هم شریک او د اشار په ډول کوچني بندونه جوړ کړي یو لایو خوبه د خپل سیمې د ساګان او بوبرته هياش یو لبل خوبه د سیلابونو مخنیوي کوي نو دا یو تګلار دا بل تګلار دا چې د ټولنې یا کلیوال سیمې یو د بل سره ارتباط ونیسي د بیلګې په ډول د پورته کلی چې کله وبویني یا ورختنی د سیل راتل ویني هغه د لاندې خواته اول ورکی چې سیل درغه تاسو خپل تیاری ورته ونیسي تا نمونی مو خپل په مرکزی سیمو کې البته تقریبا وینو مثلا په ورده کې یو بوله کې چې سیل راشي یا فیسبوک کې اخبار راوځي یا مثلا زنګ وایي لاندې نور خواته چې سیل راغی خبر وسیل لاندې خواته هغه ستونزې را پیښول شي نو د دغه ته ورته د جمهوریت کې په اتلس ولسوالیو کې یو سیستم هم جوړ شوی و د خلکو د ارتباط ترمنځ چې جماعت د کلي په توګه
د کوم ولایتونو اتلس
یو لاغینه هغه تنه د سیل لپاره نه و هغه ولایتونو هغه ولسوالیو چې ریسک په مجموع کې پکې زیات وي لغزه شو زلزله و او نور بدخشان او پکې بامیان او پکې دغه ولایتونه چې لږ امنیت نه پکې او دغه ولایتونو په اتل سول سوالي کې د سیستم جوړ شوی وو د انما یا د بهو سره په د مبارزه په وزارت په تر چوکاټ لاندې چې بیا دقیقا وروسته دا چې جګړې زیات شوې فارغ شو هغه سیستم باندې پیغام څومره پاتې وي خو خدای دا چې دغه سیستم بیا احیا شي که چیرته هغه سیستم حکومت هم نه احیا کوي خدای دا چې خلک په خپل یو د بل سره ارتباط ولري اوس ارتباط وسایل شته بله. نو په دې توګه کولای شي هغه تلفات او کچه راټیټه کی او که چیرته مثلا پورته برخو کې کوچني بندونه جوړ کړي هم به وبې هيا شي هم به د سیلابونو د جنونو مخنیوي اقتصادي جنونو مخنیوي هم شوی دی
ډیره زیاته مننه د اوریدونکو یو جالب مسلې ته هم اشاره وکړه دوی یادونه وکړه چې دوی ویل چې مونږ په خپل د سیلابونو د مخنیوي لپاره د خپلو ځکو په څنډو باندې هغه څنډې چې د سین خواته دی په هغه باندې مو بوټي او د توتانو ونې دوی ویل چې کرلې مو دي. دې ته به هم لطفا ځواب ووایاست چې له ما نه هیر نه شي مایر صاحب. خو یو بل اورېدونکی هم لرم چې یو د دوی خبرې واورو، بیا به تاسو دې ته دې پوښتنې ته ځواب ووایاست. مهرباني وکړئ د ژوند رنګونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو، لومړی ځان معرفي کوي.
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تا ته وایم او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بس.
ډیره زیاته مننه خبرونه ته خره غلست.
الله دې خوشاله کړي. سلام تاسو ملما ته وایم احمد تکل صاحب، تاسو مشنه اورېدونکو عبد الحاد تعلم د هلمند ولایت څخه. محترم تکل صاحب، واقعا دا د سیلابونو موضوع چې دا ډیره مهمه ده، نو دې ته باید حکومت هم توجه وکړي، عوام افغانان خپل تر وسه اندازې مکلف دي مثال د خبرې توجه ورته وکړي. تکل صاحب محترم، هلمند هم یو دغه ولایتو څخه دی چې مثال په لوړ ولایتو کې لکه کندهار ولایت، مثال زابل ولایت، روزګان ولایت، په دغه مندکو کې ورښتونه اوسي، نو دغه د سیلابو اوبه چې دي دلته د هلمند په سیند تاسو ته بهتره معلومات شته چې ګډیږي، نو بیا دلته خلکو ته ډېر نقصانات رسوي. تکل صاحب محترم، د خلکو کرنیز ځمکې وړي مثال د خبرې هغه دغه چې کرلي، مثال د خبرې کې غنم کرلي، کې نور مثال د خبرې د زراعت کښتونه کرلي، هغه وړي نو حکومت په کار دي چې دغه د سیلابو به وسله زمينې دي. مثال دغه مهار کې مثال د خبرې غټ غټ بندونه یا واړه واړه بندونه جوړ کړي چې دغه د سیلابو مخونی وسی. تکل صاحب محترم،
ډېر زیاته مننه. اتل صاحب، په دې پروګرام کې په دې باندې غږیږو چې خپل خلک څه کولای شي، داسې خلک دي هیر کې چې حکومت لري او حکومت شته دی، مکلفیت لري، وظایف لري، او له خلکو سره باید تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وکړي. که مثلا حکومتونه یا امرستندوی مؤسسه نشي کولای چې خلکو ته دغه ډول خدمات ورسوي، خپل خلک باید څه وکړي؟ تاسو خپل تجربه راته ووایاست اتل صاحب، چې څه کوي د سیلابونو په وخت د دې لپاره چې د سیلابونو زیانونه راکم کړي؟
خدای دې خوشاله کړه تکل صاحب محترم، زموږ د عام افغانان لپاره په کار دی بالکل. واقعا حکومت پرون دا د مشکلات مثال کوي، مې خیره بنسټو حلال کوي چې زموږ د خلکو لپاره په کار دغه چې مثال د سیلابونو د ځاسه خډیر ګوښه خپل مين واستوګني ځایونه مثال د خبرې چې دوی ژوند پکې کوي، د سیلابو د مابندو څخه دغه ځاګو څخه هیڅ شي. او بل دغه په بخش کې محترم احمد تکل صاحب مردا کوي مثال عام افغانان چې دا سندو په غاړه کې مثال د خبرې غټ غټ ونی کښې دا غزنګلات چې د سیلابو مثال د خبرې پر غاړه دي، مثال د روټ پر غاړه دي، دا غزنګلو په امر نه وکړ ساتنه وکړ په کار داد چې حکومت هم ساتنه وکړي. موږ عادي افغانان هم باید دلته کوونی کښې نور دغه ونی چې د سیم پر غاړه دي هغه باید ونه وهو. او بل د سیلابو د مخې د څخه باید ځان نه ایسته کو. تکل صاحب، ځکه دلته په هلمند کې داسې کورنۍ زمینه مه چې دا ستوګ دي ځایونه نه لري، د مینې ځایونه نه لري، هغه د هلمند د سیند پر غاړه باندې اړولي. بدبختانه چې سیند کله ډک سي بیا هغه خلک مثال د خبرې د مجذوبې سره مخامخ کېږي. د سیندو د غاړې ته باید تکل صاحب هم افغانان ځان نه ایسته کړي.
مننه اتل صاحب. له عاصم صاحب نه، عاصم مایار صاحب نه څه پوښتنه لرئ؟
قربان سم دا مایا صاحب محترم تم دی سلامونه وا مداغه سم پښتنه دا چې مثال مشتره کم کولی سو د چې پلندو کې چرته چې سره کم کولی چې دا سیلابو مخونی سي. حکومت عام افغانان ته کولی سي بټول کې چې مثال د خپل حکومت ترڅنګ د خراب بنسټو ترڅنګ موږ مثال د خبرې په دې کې شو رول ولا بو چې مثال دا سیلابو مخونی سي.
مننه اتل صاحب، په همدې باندې لګیا یو مایر صاحب سره خبرې کوو د پروګرام له پایله تر اوسه پورې. مایر صاحب، مهرباني وکړئ لمړی دا دی ونو د ځنګلونو د اهمیت په باب د سیلابونو په مخنیوي کې لطفا لبرای په دې باندې خبرې وکړي، بیا از ما نور پښتن نور پښتنې هم شته چې بدرته چې درنه پښتمې.
میرا مننه. دقیقا ونې خودل یا سیمش نکول یو دغه اقدامات څخه دي چې د سیلابونو غیر راټیټولی شي، او ځکه چې دغه ونې او شنه شیان بوټي دا مکه کلکوي، او چې کله کلکه شوه هغه سیلاب زر نشي تخریبولی د ساده خاورې په څیر. او په دې توګه سیلاب اوبه بلې خواته منحرفه کېږي او اغېزې راټیټېږي. یو دا مسله وه. او دوهمه دا چې که چېرته موږ ورته وګورو، دا په نه یوازې په غرنیو سیمو کې سپارښتنه شوې، بلکې په کرنیزو سیمو کې هم د دې ډېره سپارښتنه کېږي، خاصتا په هغه ځای کنیو کې چې د اوبو مسیرونه وي. د کښت هغه څنډه چې ده هغه باید دغه رقمولو باندې وپوښل شي تر څو سیلابونه هغه اغېزمنه نه کړي، هغه کلکه شي، او په دې توګه د دې هغه کرنیزې ځمکې هم د سیلاب څخه خوندي پاتې شي. دویم اقدام چې معمول دی د سیلابونو پر وړاندې هغه دا دی چې کرنیزې سیمې معمولا د سیلابونو ته برخو ته نږدې جوړېږي. یعنې که چېرته کرنیزه سیمه سیلاب تخریب هم کړي، اقتصادي ضرر کم دی نسبتا کورونو ته رهایشی سیمو ته او تجارتی سیمو ته په دې توګه د سیندونو په اوږدو کې باید هغه غصب شوي حریمونه بیرته احیا شي، هغه باید یا شنه چمنونه جوړ شي پکې، تفریح پارکونه او یا دا چې کرنیزې سیمې پکې رامنځته شي که چېرته مثلا په اطرافو لرې ځایو کې وي، نو که چېرته مثلا سیل چې ډېر وخت نه راځي، یعنی یو وارې پېښېږي په هغه ځایو کې، هغه که یو وارې تخریب هم شي دومره هغه نه دی، یعنی نورو کلونو کې هغه اقتصادي ګټه بیرته تقریبا هغه کوم مصرف شي او بزګر کوي هغه جبرانوي. نو د دې څخه علاوه همدغه اقدامات چې د سیلونو د اقتصادي اغېزو د ټولو لپاره کارول کېږي. بخیر سره دا دوامه پوښتنه دوامه برخه شې وو چې د ماس پاتې شو
دوی تقریبا نو په همدغه مسایل باندې همدغه مسایل پوښتل چې دا اوس موږ تاسو خبرې پکو نو خپل خبرو ته به دوام ورکوم. یار صاحب یو بل پوښتنه ما مخکې تاسو نو وکړه غدا و چې البته د وضاحت لپاره ما دا خبره وکړه غواړم چې تاسو وضاحت پی ورکړئ. ځینې کسان کله چې حتی اعلانونه کې موږ اورو کله کله د طالبانو د حکومت اړوندې ادارې اعلانونه کوي خلکو ته وایي چې د برنیو سیمو خلک دی د کوزو سیمو خلکو ته اول ورکی ورته ودی وایي چې سیلاب درغه تاسو ځان سره پام کوي او خلکو نه دا هم غوښتل کیږي د کوزو سیمو خلکو نه دا غوښتل کیږي چې د بارانونو په وخت کې د سین غاړونه لری پاتې شي. نو دا خو دوامداره خبرتیاوی هم د طالبانو د حکومت داروندو ادارو لخوا ورکول کیږي، مګر زه غواړم چې تاسو لګ نور هم رڼا واچوي چې ځینې کسان لدې خبرداري سره سره بیا هم په کور کې پاتې کیږي، مخصوصا خځې نه غواړي چې وزي. د دې په اهمیت باندې خبرې کوي چې یو خځه په کور کې پاتې شي، یو نارینه یا دوه درې پنځه کسان په کور کې پاتې شي، آیا د کور له ژغورنې سره مرسته کولای شي؟
نه دغه سه دغه کار صحیح نه دی، خو البته یو کار باید موږ تاسو په ذهن کې معمولا ولرو، هر څوک چې کله هلته ژوند کوي هغه باید خپل موقعیت وپېژني چې د ده موقعیت د سیل سره مخامخ دی که نه. که چیرې د ده په سیمه کې پخوا وخت سیل راغلی وي طبعا حتی بیا د سیل راتلو امکان شته، او د دې لپاره باید دا یو تدابیر په ذهن کې ولري چې که چېرته د سیل راتلو امکان پېښ شو یا احتمال پېښ شو دی باید څه کوي. د دې لپاره یو ارتباط ښه دی، یو تیاری په ذهن کې درلودل، یا مثلا یو مسیر ټاکل چې موږ به پلانکي کور ته ځو، هغه لږ په لوړه دی او د هغه د سیل وړلو امکان لږ دی. نو دا رقم یعنی داسې نه شي کېدی چې ټول کورونه یا ټوله سیمه د ډېره د غرخه کې طبعا په افغانستان یو غرنی هېواد دی که لږ څوک وخوځېږي هلته کولی شي نږدې لوړې سیمې ته ځان ورسېږي، هلته کولی شي د سیل د خطر څخه ځان وساتي. نو ښه دا ده معمولا چې کله دا رقم خبرداری ورکول کېږي، خو البته ستونزه دا ده چې هغه د خبرداري عام دي تر اوسه پورې، داسې مشخص سیمې نه دي چې دغه سیمه باید تخلیه شي او زر سیل ځي پکې، خو دغه هر څه ورو ورو کېږي. یعنی که اوس خلک د همدغه د خبرداري سیستمونه نه لږ لږ کار واخلي، په عمو کې خپل آګاهي لوړه کړي، بیا ورو ورو کولی شي دوی په آینده کې نور هم په مسؤل د خپل ځایونه تخلیه کړي. یو بل شی هم چې هغه مخکېني ورور پوښتنه وکړه، هغه ته غواړم اشاره وکړم چې خلک څه کولی شي. ګورئ موږ او تاسې په ټولنه کې د موږ او تاسې ټولنیز بافت ډېر جالب دی، هلته موږ او تاسې په ورځ کې تقریبا درې وخته یا پنځه وخته جومات کې راټولېږو. جومات نه یوازې د عبادت ځای دی، فرایض د ادا کولو ځای دی، بلکې د ټولنیزو اړیکو او د همغږۍ مرکز هم دی. تاسو کولی شئ همدلته چې کله په جومات کې خلک راټولېږي، هغه په دغه موضوعاتو باندې وغږېږي او د دغه موضوعاتو د مخنیوي لپاره پلانونه جوړ کړي. دغه ورونه چې خبرې وکړې دوی دقیقا د خپلو سیمو نه ډېر ښه معلومات درلودل. دغه رقم که نور خلک هم په خپلو جوماتونو کې راپورته شي، کولی شي نور خلک ورسره همغږي کړي او د ده لپاره د اقداماتو تلاس په کار شي. یا دا چې ونې کېږدي دغه د سیل د مسیر په اوږدو کې، یا دا چې مثلا په پورتنیو برخو کې کوچني کوچني بندونه جوړ کړي، هغه کار څومره کوچني وي خیر کې د تیږو نه جوړ کړي دا به ښه وي چې هغه مثلا اوبه نه وړي په اسانه، اوبه تم کړي او هغه جذب شي، او مثلا نور د جذبي تاگان چې دي دغه چې یوې خانه خطر خلکو ته جوړ شوي دي، دا کولی شي اوبه د سیل دغه تاگانو ته ورسیخي کې هغه به په اسانۍ ځمکې لاندې طبقاتو ته ورېږدوي او د تاگانو کې به ډېر اوبه زر بېرته راژوندی شي. نو د دغه رقم اقداماتو په ترسره کولو سره چې دغه ټوله همغږي په جوماتونو کې ترسره کېدای شي، او هلته ښوالی دا ده چې خلک راټولېږي پکې، یو د بل د حال هم خبرېږي او د یو د بل سره د مشورې او د پلانونو د شریکولو د پاره دغه مرکز څخه کار اخیستل کېږي. نو دا به د ما په نظر باندې ډېر ښه وي. نو هیله دا ده چې نه یوازې د وړاندویل د سیستمونو د کارونې دپاره هلته خبرې وشي، بلکې د اقداماتو د جوړونه د اقدامات یا مثلا د کوچنیو بندونو یا کوچنیو کندو د جوړولو ته چې وبال د تم شي جذب شي ځکه ته یا د شي د ونه خودلو لپاره دغه ټول اقدامات یا د شي د سیلاب نقشې چې مثلا ما آنلاین خودشته دی دغه یا نور خپل ادارات نه څوک تر لاسه کوي هغه د موبایلونو کې د یو د بل سره شریکی کړي تر څو هغه د زیان سیمې وپیژني او په دې توګه یعنی په مجموع کې دغه د معلوماتو شریکول دغه تکوشي د چې په نسبتا په بعضو سیمو کې کېږي هم نو دا ډېر غوره اقدامات یو کولی شي ښې اغېزې ولري په محلي ځایونو کې.
مننه مایر صاحب، تاسو یوه جالبه مسله یاده کړه، دا د اوبو د ذخیره کولو په کندو کې، لویو کندو کې چې په کلیو کې یا په ځینو سیمو کې تریړی هم ورته وایي یا تریړي، په دې کې د اوبو ذخیره کول او ملګرو ملتونو څه وخت مخکې د زرګونه تریړیو د کیندلو خبر ورکړی و. په افغانستان کې یوه پروژه یې درلوده، زه نه پوهیږم چې هغه پروژه به کوم ځای ته رسیدلې. په دې مسله باندې د دې د اهمیت په باب که وړاندې لطفا لږ نور هم راته ووایاست. خو اوس چې دا د پوهاوي په مسله کې پاتې یو همدلته، نو تاسو مخکې د بنګله دېش او ځینو نورو هیوادونو یادونه وکړه. تاسو ویل چې هلته د الارم لپاره لوکال یا سیمه ییز سیستمونه شته، د دغه په باب کې لږ نورم معلومات راکوي. تاسو مخکې د جمعتونو یادونه وکړه، مګر جمعتونو کې د خلکو راټولېدل دا هغه څه دي چې خلک یې پخپله کولی شي. خلک د دغو الارم سیستمونو د رامنځته کولو په برخه کې څه کولای شي؟
مننه، سلامات اوسئ. یو سیستم خو مخکې ما ویل چې هغه د خلکو د ارتباط له کبله رامنځته شوی و، چې هغه جوماتونه او کلي ولسوالۍ سره ارتباط کړی وي او بیا مرکز ته به راپور ورکول کېده. نو دغه رقم سیستمونه هم کولی شي ځینې سیمې په خپله سیمو کې سره تنظیم کړی. دا یو سیستم دی. او دوهم سیستم دی چې بنګلاديش او نور هیوادونه دی، هغه د ډیجیټل ټکنالوژي په مرسته دی چې هغه تقریبا دولتونه ورته جوړ کړی دی او دوی یې کاروي. په افغانستان کې یو د خبرداری سیستم کتنه ست او شناسۍ اداره چاپوي او خبروي په فیسبوک او خبری رسنیو کې. خو د هغه علاوه اوس تقریبا هر موبایل دی او آلات خلکو ته وړاندې کوي، او دوی کولی شي کله چې مثلا د شدید اورښت وړاندوینه کېږي یا دومره اورښت چې مثلا د شل ملي یا دېرش ملي نه لوړ وي، هغه ته طبعا د سیل راتلو لامل کېږي یا پنځوس ملي، خو طبعا سیل رامنځته کوي. نو دوی کولی شي د همغه څخه په استفاده باندې خلکو ته ووایي چې د سیل راتلو زموږ په سیمه کې احتمال شته او خپل تدابیر باید ولري. نو د هغې نه علاوه ځینې سیستمونه چې مثلا ګلوفس او دا نور سیستمونه دي چې هغه مثلا درې ورځې مخکې یا لس ورځې مخکې د سیل خبرداری ورکوي که چېرته یو متخصص څوک وي، یا مثلا یو واد اقل چې یو پانتون لوسته وي، یا دا شي د دغه سیستمونو د کارونې سره بلدتیا ولري، دا هم کولی شي خلکو ته په وخت خبر ورکړي چې دغه ځای کې سیل راځي. یا طبعا داسې کسان هم آنلاین شته چې دغه نقشې خپروي او د هغو څخه خلک استفاده وکړي تر څو نور خلک د خپلې سیمې خبر کړي او ورته ووایي چې سیل روان دی، تاسو متوجه اوسئ. خو دا په مجموع کې د خبرداری سیستم کارول چون په افغانستان کې نوی دی، تر اوسه پورې ډېر نه دی کارېدلی. ورو ورو د دې لامل کېږي چې خلک اعتبار پرې وکړي، چې کله دوی وویني چې هو رښتیا هم دغه د سیستم خبرداری ورکړی او سیل پیښ شو، نو دوی بیا کولی شي ورو ورو چې اعتبار ومومي بیا د دغه نه ډېر کار اخیستل کېږي او دا به د زیانونو د راټیټولو لامل هم شي.
مننه. په هغو هیوادونو کې یا په نورو هیوادونو کې چې مونږ ګورو اکثرا په هغو ځایونو کې سیلونه راځي چې هلته د اوبو د مځکې سطح او بخې د مځکې سطح د بحر له سطح نه ډېره زیاته لوړه نه ده، مګر د افغانستان په ځینو سیمو کې داسې هم کېږي چې ډېرې لوړې سیمې دي، مثلا د بحر له سطح نه ډېرې زیاتې لوړې دي. خو بیا هم مثلا د میدان وردګو سیمې به زه تاسو ته یادې کړم، دلته لکه تقریبا د پغمان سره یوه اندازه یوه کچه د بحر له سطح نه دوی لوړه کچه لري، خو بیا هم هلته سیلونه راځي. دا ډېره عجیبه نه ده؟
نه، ګورئ په نورو هیوادونو کې چې سیل راځي هلته د سونامي څو منابع لري. یو یې د بحرونو لکه اوله ده چې کله مثلا په کومه سونامي یا پیښه یا زلزله پیښه شي، اوبه چې موج تشکیل کړي هغه راځي هغه هیوادونه چې په سواحل کې دي هغه سیلونه ځپي. خو په غرنیو هیوادونو کې تر هغې ډېر د سیل راتلو احتمال شته، ځکه په بحر کې دغه پیښې لږ کېږي نسبتا په هغه غرنیو هیوادونو کې چې ورخت لکبل سیل رامنځته کیږي. تاسو که مثلا تاسو وګورئ پاکستان کې اوس ډېر د سیل موسمي ورختونه لکبل سیلونه راغلي چې تقریبا هغه د 2023 کچې ته رسیږي، نو په مجموع کې په غرنیو سیمو کې ډېر د سیل راتلو احتمال شته نسبتا نورو سیمو ته. او په وروستیو کلونو کې اقلیمي بدلون دا لا پسې زیات کړي دي، دا ځکه چې پخوا به دغه سیمو کې واورې ورېدلې، واورې خو د سیل راتلو لامل نه کېدې، هغه به په غرونو کې پاتې کېدې، به ورو ورو ولیدلې. خو اوس موږ ګورو چې واورې لږ شوې دي او د هغې په ځای باندې بارانونه اوري، او د بارانونه هم د سیلابونو د راتلو احتمال راتلو لامل کېږي. یو بل دلیل هم دا دی چې که موږ ورته وګورو په اوړي کې تابان په دغو سیمو کې چې تاسو ورته اشاره درلوده د سیل راتلل لږ و، خو په وروستیو کلونو کې د موسمي ورښتونه شدید شوي دي او د دې موسمي ورښتونو څپې تر هندوکش غرونو پورې رارسیږي. مثلا پخوا به د کونړ او ننګرهار او لغمان ته رارسېدلې، اوس موږ تا وینو چې کابل او پروان ته هم رارسیږي. یعنی ډېرې قوي نه دي چې وړاندې تېرې شي، خو که څه هم بدخشان دغه ځای ته د کونړ د غرونو نه اوړي، هغه سیمې تر پوښښ لاندې راولي. د ورښت دا څپه د هند څخه راځي، تقریبا هغه وخت هم معلوم دی چې د جولای په جولای نه تر اګست میاشتو پورې دلته وي او بیرته بیا ورو کمیږي.
مونسون د فصلي بارانونه یادوي تاسو؟
دقیقا نو دقیقا وړی افغانستان هم دا ورښت دی. افغانستان ورښت نور ژمی دی، او ژمی کې په لومړۍ میاشتو کې د هوا د سړښت له کبله سیل نه راځي، هلته واورې کېږي، او په کوم ځای کې چې سیل لري هغه تقریبا فبروري نه پیل کیږي چې هغه ګرمې او تودې سیمې دي چې نیمروز او هلمند او کندهار او همدارنګه په شمال کې مزار او شبرغان دي، او بیا وروسته د اپریل میاشتې نه تر مې میاشتې پورې یو څه لوړو سیمو ته ځي، او په همدې توګه د تودوخې سره په متناسب به غرنیو سیمو ته رسیږي چې وړی بیا په دغه ګرمۍ کې هغه د افغانستان مرکزي سیمو ته یا مثلا شمال شرقي سیمو ته چې د مونسون څخه اغېزمنې دي ته رسیږي.
مننه. اوس کدا دی تریړې او په باب لطفا معلومات راکې. په افغانستان کې ملګرو ملتونو هم دی وی پروژه خبر ورکړیو چې البته جزئیات تر اوسه پورې نه دی معلوم چې څومره، البته دوی د زرګونو تریړې یا د کندو د اوبو د ذخیره لپاره د کندو د کندلو خبر ورکړیو، مګر په سنتي یا دودیز ډول هم موږ په افغانستان کې د دغو تریړې شاهدان وو په افغانستان کې خلکو به اوبه پکې ذخیره کولې. د دې چانس څومره شته؟ څنګه خلک کولای شي چې د دغو تریړیو شمیر زیات کړي؟ ولې تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی؟ ځمکې کمې دي که کوم دلیل دی چې خلکو تر اوسه پورې دا ډول تریړي نه دي جوړ کړي؟
ستونزه دا ده چې افغانان فقیر خلک دي، او دوی خپل به دې مصروفه دي چې ځان ته ډوډۍ وګټي. نو دغه اجتماعي ټولنیزو فعالیتونو ته که څه هم ځینې خلک وزګاره دي، خو لږ ارزښت ورکوي. نړیوالو پروګرامونو دغه تریړۍ یا د کندې چې جوړې کړي، دغه هم په لږو سیمو کې جوړې کړي. که موږ ورته وګورو، اقلیمي بدلون ټول افغانستان اغېزمن کړی، خو دغه کندې په مشخصو ځایونو کې کندل شوي، او دغه د کندو شمیر متناسبا دغه کیچمنت ایریا یا دغه سیمې چې اوبه راټولېږي وزایته د دې سره متناسب دی. که ډېرې کندې پکې جوړې شي، هغه اوبه تم کېږي، اوبه لږ راځي، یعنی سیل کمیږي. خو که لږ پکې جوړې شي، بیا د سیل باندې دومره اغېز نه کوي. خو دا له همدې کبله په ډېرو ځایونو کې تر اوسه ډېر خوړونه شته، ډېر ځایونه دا رقم شته چې په هغه کې حتی کندې نه دي کندل شوي. خو خلک کولی شي دغه ورو ورو یا خپله وکړي، که چېرته مثلا د اشهر په توګه په کال کې یو ځل دوه ځلې یو د اشهر پروسه پیل کړي، په هغه وختونو کې چې دوی مصروفیت یې لږ دی، یا مثلا بزګر کوي کولی شي په منی کې چې کله حاصل واخلي وروسته له هغې دغه چاره ترسره کړي، یا مثلا ژمی چې کار نه وي په خپلو سیمو کې د تیږو نه په استفادې بندونه جوړ کړي کوچني، یا مثلا کندې وکیني په خوړونو په اوږدو کې چې اوبه هلته تم شي. دغه کندې معیاري نه دي چې کوم مثلا یو کوچنی ویالې په توګه مثلا ملګرو ملتونو ادارو یا نورو موسساتو کیندلې دي. کولی شي دوی هر په هر ابعاد کې چې په هر ابعاد کې دوی وسو توان وي هغه ته جوړې کړي، او هلته پکې اوبه ورخوشي کړي تر څو اوبه تم شي. دا له یوې خوا د اوبو یا د سیل هغه کچه کموي، او له بلې خوا ځمکې لاندې اوبه تغذیه کوي چې دوی د تاګانو د دوی د کښتونو لپاره به هغه اوبه زیرمه شي. زما سپارښتنه هم دا ده چې دا چې حکومت وس نه لري، نړیوالو موسساتو پیسې کمې شوي دي، نو په دې هیله چې خلک ورو ورو دغه اقداماتو ته مخه کړي تر څو د دوی د سیمو مشکلات او ستونزې کمې شي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. قدرمن اوریدونکو د خبرونه پورسته یو څو دقیقو کې یو ورسته پښتنه حمله خغلی معیار نه کوو. معیار صاحب، د مځکو یا کښتونو ته د خو تر اوسه پورې موږ تر ډیره د کورونو ته د پیښو تلفاتو په باب خبرې وکړې، البته د مځکو په باب مو هم یو څه جزئیات تاسو ورکړل، مګر د مځکو د زیانونو سیلابونو د دې لپاره چې سیلابونه د ځمکو مځکو ته پیښ زیانونه ډیر نه کی، یا مثلا ډیرې ځمکې له سیلابونو نه زیانمنې نه شي، د دې د مخنیوي لپاره کروندګر څه کولی شي؟
ګوره، اقدامات تقریبا یو ډول دی. موږ ورته وویل د کورونو دپاره هماغه کندې کیندل، د اوبو انحرافول، د کانالونو پاکول، د پلچکونو تر څو اوبه په مسون ډول کته خواته تېرې شي، یا مثلا په بره برخه کې د ونو ایښودل تر څو هغه استواري زیاته کړي. دا ټول اقدامات سره ورته دي، هغه که کورونو دپاره دي که د کرنیزو ځمکو دپاره دي. خو بیا د یوې ساحې دپاره په محلي توګه باید یو کس پریکړه وکړي چې کوم ورته اسانه دی او کوم اغېزمن دی. نو مثلا که چیرته موږ د مخکینی ورور بیلګې ته اشاره وکړو، نو هلته په هغه سیمه کې د ونو ایښودل یا دغه اقدام عملي دی نسبتا دې ته چې هلته کندې جوړې شي کوچنۍ کوچنۍ یا نور. خو د هغه نه بهره سیمه کې کیدلی شي غټې کندې جوړې شي یا کوچني بندونه جوړ شي، هغه دپاره بیا هلته هغه سیمه دی، ځکه هلته څوک نه شي کولی ونې خړوبې کړي، هغه وچیږي. نو د هغه ځای ته په کتو باید یو پریکړه وشي او هغې اقداماتو لست یو څوک ولري چې دغه دغه اقداماتو سره موږ کولی شو د سیل مخنیوی وکړو. خو نظر بیا په ځای باید پریکړه وشي. بل علت یې دا دی، بل سپارښتنه به دا وي چې نظر د ځمکو د ابعادو په تناسب باندې کولی شي خلک د مسؤلیت سره وویشي. مثلا که د یو کس ځمکه ډېره وي، هغه باید دوه کسه ورکړي. که د یو کس ځمکه کمه وي، هغه د یو کس ورکړي. په دې توګه یو ډله دې راټوله شي د اشر په ډول یا بل نامه لاندې کولی شي بیا دغه اقدامات په متناسب ډول تطبیق کړي. موږ د دغو بیلګو د دغه ډول کانونو بیلګې لرو. مثلا میراب راځي، خلک راټولوي، کانال پاکوي، کولی شي همدغه میراب بیا راشي خلک راټول کړي تر څو د سیلابونو د مخنیوي دپاره چېرته په یو ځای کې یو ورمنې کینوي، بیا کولی شي بل ورته خلک راټول کړي بل ځای کې کینوي. په دې توګه به دغه هم به کار شوی وي، هم به دغه سیمه د تلفاتو یا د ضایاتو د مخنیوي نه مخنیوی شوی وي، او هم به چه خبره دغه کار په اغېزمن ډول ترسره شوی وي. نو کولی شي دغه ډول طریقې وکاروي او د دې څخه استفاده وکړي.
او معیار صاحب، د تریړیو یا د کندو په جوړولو کې هم همدا میرابان کولی شي مرسته وکړي یا تنظیم کړي؟
میرابان نه یوازې د کندو په کیندلو کې، بلکې د کوچنیو بندونو په جوړولو کې، همدارنګه د ونو په ایښودلو کې، د کانالونو په پاکولو کې په هره برخه کې کارولی شي. دغه یو سیستم دی چې زموږ په ټولنه کې شته او دوی کولی شي له دغه سیستم نه کار واخلي. بالکل
مننه. یوه وروستۍ پوښتنه هم لرو او بیا به خدای پامانی درسره وکړو. معیار صاحب، ډیره زیاته مننه چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون وکاو. پخوا کلونو کې به چې کله سیلابونه راتلل، نو هم انساني تلفات ډیر زیات نه وو او هم مالی زیانونه کم وو د اوس پرتله. څه پیښ شوي دي، څه بدل شوي دي چې اوس انسانان یا افغانان مخصوصا په افغانستان کې دننه د بیلابیلو سیمو خلک زیات زیان ویني، هم د سر و مال زیات زیان ویني؟
دوه علتونه پیښ رامنځته شوي. یا دا چې سیلونه زیات شوي، قوي شوي دي، هم تعداد ډیر شوی او هم شدت لوړ شوی، یعنی ډیر سیل راځي، اوبه یې زیاتې دي. او دوهم علت دا دی چې خلک هم ډیر شوي دي، او خلکو په هغو سیمو کې خپل ځانونو ته ودانیز کورونه او نور سیمې جوړې کړې دي چې هغه د سیل د خطر سره مخامخ دي. یعنی خلکو دغه سیل په نظر کې نه دی نیولی. په ځینو مواردو کې یا په لویو ښارونو کې که موږ ورته وګورو، هلته هغه کوم ملکیتونه چې خلک د سیل په ځایونو کې جوړوي، هلته دغه اقتصادي ګټه یې ډېره ده نسبتا هغه زیان ته. یعنی یو څوک هلته په کور کې یو کال دوه کاله اوسېږي، خو بیا یو ورې سیل یسي، نو که چېرته مثلا هغه د کال کرایه او نور صابونه تېره وباسي، بېرته یې هغه سړي کس په مجموعي ډول تاوان نه دی کړی. نو دغه علتونه دي چې خلک یو سنجش د ځان سره کوي چې خیر که سیل رځیم څو کاله وکړي، یو ځل لځي نو پروانه کې خو زه به اوس خپله اشاره وکړم. اما دا هغه ښه ستراتیژي نه ده. د ما په نظر باندې اغېزمنه او ګټوره لاره دا ده چې د سیلونو د سیمو څخه لری او مسئول ځای کې پنګونه وشي او د سیلابونو حریمونه خاصتا په خارونو کې چې اقتصادي زیانونه او تلفات انساني تلفات زیات دي، هلته د سیندونو حریمونه احیا شي. بیرته کړم یو پروګرام په جمهوریت کې پیل شو خو تطبیق نشو، نو دغه چاره به د دې لامل شي چې له یوې خوا چاپېریال ښه شي، له بلې خوا د تلفاتو کچه راټیټه شي، او بله پلوه خلکم
ته راحت ساو باسي. ډیر زیات مننه قدرمن اوریدونکو د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص محمد عاصم معیارو چې د ژوند رنگونه په نننی پروګرام کې تاسو سره خپل معلومات شریکول. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه د خدای پامان.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ